السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید ظهیر ملمو په دې خبری مجله کې هر کله کوم لمړی لند خبرونه واوري بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدراعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول ښودل شوي دي. دا معلومه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمی. پر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1551 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او تر خوا یې نږدې درې میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلې دي. په جرمنی کې تر درمل نیو 150 افغان ماشومان پرون کابل ته ستاره شول. د دې ماشومانو درمل له یو کال پترس کې په جرمنی کې وشوه. دوی په ډله کې ځنې سوځیدل او ځنې د هډوکو بیلابیل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشي د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمنی د سولې کلی مرستندویه ټولنه حالت سبا نه ډیر شوکل نور ایسي د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبډله کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته په یو مفصل راپور کې واوري. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقونو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال باندې محکومه کړه. سپهری ویلي وو چې د ایران مشر آیت الله علي خامنئي دي نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر چې وایي چې خورې لس کاله د ایران د نظام پر ضد تبلیغ په تور 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنئي ته د سپکاوي په تور په باندې محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقونو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنئي د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروت څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد مظاهره لپاره لیدو سره سم په ایران کې ونیول شو. او د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت سکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپای ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2021 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېر څه باندې 15,500 ته رسیده او تر هغه کال مخکې څه باندې 4,100 وه. تیر میلادی کال تر 4 میلیون ډیر اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کډوالو شمیر زیاتو. بیا د افغانستانو چې تر 1,100,000 شمیر لوړ وو. د روژې دریم سهار مو نیکمرغه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. هاخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ازادي راډیو ته ویلي افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
د انجون زرونه په نومړیو ټولګیو کې ماتېږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیر دوه ورځو کې ورختلو مالیاو ځاني زیانونه اړولي.
بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
لدی به هم خبر شي چې یو شمیر خزي وايي طالبانو د تراویح لمونځ لپاره جماعتونو ته لټلو منه کړی او د پاکستان پر وړاندې لبریا ورسته مو. د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر او زنیو نور لوبغاړو له احساساتو هم خبرو. ملتیا مې وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د وری 15 او د مارچ 15 نیټه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کامل هاریس د هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي څخه افغان نجونې هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړ شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحد ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحد ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو رسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا شوانځي او پانتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د شوانځي او پانتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤل ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان جونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړی دي.
د انجن زرونه په نمره یو ټولګي او کماتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ او خونځي و نه لیسي او نه هم په پهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجنونو د ټرانزيو د بندیدو اندیشنې په خپل حال به چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پهنتون دروازې هم د انجن او شزو پر مخ بند کړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واور او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوای سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لې چې د ونی پورستوي کې به هم د ورختونو یو بل څپا راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو ورښتونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوه ورځو را په دې خوا زیاتره ولایتو کې د بارانو او اوري شهیدانو متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیري لرسنیو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي خو په ډېرو برخو کې به آسمان برګ وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی. په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خدا سي اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسته ورځو کې د واور او ورښتونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. څه کال د ورښتونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالی لحاظ زیانمن کړي دي بلکې ترخوا یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطه رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه ونیو پترات کې لسلو افغانان د سیلابونو له امله مړ شوي وو. تر خوایي زرګونه جیکرنیز ازمکه هم ویجاړه شوي وو. سلګونه کورونه هم نړیدلې وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي. احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړې دي.
خوښنی سره خبر مل ووري او د دې سیلابور او تل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال د سره مخې موږ یو ډول فقط عاجل توګه په دې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کیږي هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات از سل پا سلو کیوی که دل تا جدی کورونه این وزما مشوره با دوی تدایوی شه حداقل څه کله د باران کیږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سي چې د سیل اوبه ټیټي وي، خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوري، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي، خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کیږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او دوی دغه خبر او مشوره دوی جدي پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګ دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلی کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاع ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقیق چې لارښوونې کولې، کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نویو منډو هدف ټاکلی و چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اور په څلورم توپ پوره کړ. د دې لوبي غوړه لوبغاړی افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړه او تر خوای په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسو. جزئیات یې له بختيار ساحل اور.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی هم منډې تر شلو وانه ړولې. د تو په هنه د پړې تر پای تر رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاس اور کړی وو دوه نوی منډي کړی وی د پاکستان لپاره مخکخ تو په هن کې اماد وسیم هغه 13 منډي جوړ کړی وی او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبید د 13 منډو په جوړولو بریالی شو د غراس په دی لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړی لوبه تر سره کړو تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب الرحمن تر نورو خو وزلید هغه چې د دې سالې د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله په څلور اورونو کې نه منډي ورکړي او دوه لوبغاړي وسوځول د غراس فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه خو عظمت عمرزی نوین الحق او راشد خان بیا یو یو وکټ تر لاسه کړ د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل خو نه کړ ابراهیم زدران تر نه هو رحمان الله گربز تر 14 او کریم جنت تر وو منډه جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نائب بیا پرته له کومې منډه جوړولو خپل وکټ له لاس ورکړه محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاړې وغځول او بل اخرې د لوبې د 13 اور په 15 تو په ویل وړ شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 18 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځیدلې منډې وکړې پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ چونه کې نوې لوبیدونکې لوبغاړي احسان الله دوه نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی آوټ کړ د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي ښاغلی خان زیاته کړه دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د رواني مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته یو شمیر خزي وای دوی پروانه روژی میاش کې د تراویح لمانځه دا کول لپاره جمعتون ته لټلو منشوي دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه دا کول لپاره جمعتون ته بیل کوم ستونزې تللی هغه یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وای خزي جمعتون ته د عبادت لپاره لټګمنه کول غیر شرعي عمل دی ورسل دي چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی نه واج دنجونو په دنجونو خوځو پزدا کړه او کار باندې ځکولې تر خوای نور یو شمیر ټولنیز محدودیتونه هم وځ کړی چې لاملې افغان جونې او خزي او تر خوای مرمنې شکایت لري چې خراب بد وضعیت کې ژوند لري چې زیاتې د ثنا کاکړ پرابور کې
یو شمیر خزي وای په دې جمهوریت نظام کې بعد تراوی او ان د جمیل مونږ لپاره د کابل ښار بیلابیلو جماعتونو ته تللی خو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته تیر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جمعه ته تللو څخه منع شوي اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي دوی وایي په تیرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بیل ځای جوړېده د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو تر او د پاره ختم ختم کوله د خزل را جدا و د سړو لار جدا و هر سب منظم تللو به تا وراتلو اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللې نو مونږ پری دي
زیبا بیا د مزار خروسی دن کې هم مرته ادالري
سابق قبوت به نماز تراوی
په خواب مو کولای شوې چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړې شو خو که اوس لاړې شو مونږ ته ستونزې پیدا کوي
مشکل ایجاد میشه
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل دا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی خو تلین جونې او خسي د دوی اسلامي او شرعي حقوقو څخه به برخي کړي اندا چې جمعتون ته هم د خزو پر تک بندیز لګولای
چې طالبانو اسلامي حکومت نو خسي د کورن نه پرې
کیدی چې د باندې وځي مسجد ته پاره او باید ټولې فزې په خپل کور کې تراوی او منځونه نو دا د اسلامي حکومت ګټه مون ترا ورسېدله.
نو موږ وایو د طالبانو حکومت دې ثابت کړی چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې خزه د عبادت لپاره جمعه ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تیر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړې وې.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر څخه وپوښتل. مهاجر ځواب را نه کړ، خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
خبرونو ور اخوا
پیلا بیل ورسپانو د افغانستان په اړه، البته بهرنی ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي. د دې مطبوعاتو لنډه کتنه به له فریدی سیال واورو.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکنزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوه مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانۍ د جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکنزي د هغه پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګري ګواښ شته کنه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ د اوسنۍ قومندان جنرال اریک کوریلا الله څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه رد کړی دی. فارن پالیسی خبرونه بیا د داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبريخي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتیدو، د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي، هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو دات کام کې نه یوازې موږ مطالب په لیکلي بڼه لوستل شي، بلکې د ازادي رادیو ټول خبرونه چې سلیر وي ساعت دی ژوندې حالت اوریدل شي. کچیر سونز لري او زموږ ویب سټ ته لاسرسي نشي موندلای، یا سپینا یا خروخانه وایم زموږ ویب سټ تاسو ته نه خلاصيږي. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه، انستګرام او یا هم یوټیوب ته لاړ شي، هلته لار خو نشته. ځینې اپلیکیشنونه هم لینکونه یا چول شوي چې تاسو په انسټالولو سره په ډیر اسانه توګه باندې هغه محدود محدودیت چې وځي او ساسي مخنیوي کوي چې زموږ په پانه تولاړ نشي او تاسو ته نه پرانیزي د لمنځځي او په ډیره اسانۍ سره کولای شي زموږ کوي پانه خلاص کړي او بیا لا بیل مطالب حالته ولولې او تر خوای د ازادي رادیو ټول خبرونه په ژوندۍ پانه حالته واوري د ازادي رادیو په ویب سټ کې د هرې برخې جلات څنګه شته تاسو کولای شي یوازې په یو کلیک سره د خپل خوښې وړ مطالب وګوري او تر خوای ولولې او یا هم واوري تر خوای د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو هم مختار لای شي حالت د موږ ډیره خبرونه ژوندې خبريږي پر فیسبوک انستګرام باندې تر خوای پر یوټیوب نو ازادي رادیو واتساپ یو د افغانستان سیمه نړۍ په اړه لبی لا پیل ورستیو مطالب ځان خبر کړی د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې یو شمیر کاروندګرو په للمیز مکو کې ژورې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځنې شاړې او للمیز مکی آباد کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروندګر وای په خوا دوی خپل کاروندو د کالی او فصل حاصل هم نشو اخیسته خو د ژورو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړولو وروسته اوس هر کال خپل للمیز مکو ښه حاصل اخلي. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندز د علي آباد ولسوالۍ د نوآباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علي آباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوایل خپل کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښ ترلاسه کوي.
په خو د همځکه یو فصل کېدی که باران کېدی ورښت کېدی غنم مو اخیستل کنه او هیڅ نه و. دغه همځکه پراته و. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی مصرف پې کړی دی اوس دوه فصله اخیستای شو ځینې.
د یادې ولسوالۍ د نوآباد سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جریبه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولري جوړ کړی سیستم قطرې سره کې د قابلان یک فصل
اوسه د دې ځمکې د آبادغون لپاره د جوارې څاکین دلو ترڅنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله وبکوو. په خو موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولې. اوس ته کال دو فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او داني کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمیر بیروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. دیرش کلن وحید الله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو نو اوس دا سولرو ډېره اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو نو اوس دوه اصل کېږي درې اصل کېږي حاصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د 13 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغه ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د
ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه